Radio.
نن د شنبه ده د زمریه اسد اتلسم د اگست نهمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. په خبری راپورونو کې اوري کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی. حکومت وسلولو ته د سختو زیانونو اوښتو خبره کوي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په دلیل په ځینو ولایتونو کې سلګونه تاجر د مرکز
راوړل. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د لوګر پر لارو نا امنیو خلک اندېښمن کړي.
ناڅاپي ور باندې لڅو خاو بریټ تر سره شو چې د بریټ په پایله کې د غټول کسان په ډیره بیرحمۍ سره ووژل شو.
د ټوکیو د 2020 نه د کال اولمپیکي لوبي د کورونا تر سیوري لاندې پای ته ورسېده. دا خبري مجله تر اونۍ موده. خبري مجله په خبرونو پیلو. حکومت د خصوصي سکتور د ګمرکي تعرفو د مافیدو ژمنه وکړه. پکتیا کې د وی رادیو مسؤول وژل شوی. په پاکستان کې بلوڅ بیلتون پاولو د دوو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه. غونډه په دې هدف جوړه شوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي موادو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی ته دا ستونزې وروسته له هغې ډېرې سوې چې وسلولو طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. نامعلومو وسلولو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤول توپان عمری وژلی. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ولایتي مسؤول وو او له دې سره هم مهاله یې په لویه څرنوالۍ کې د کورني او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. د نی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمری وژنه پر رسنیو یو گزار وباله.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده. رسنیو د پاره هم دارنګه سارنوالانو د پاره موږ غوښتنه دا ده چې دولت دغه پیښې قاتلان او عاملان ونیوي.
خلوتګر وویل تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د ده له رسنیز او که عدلي کار سره تړاو لري. سمدلاسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې طالبانو تر ډیره د عدلي او قضایي ادارو پر کارکوونکو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د نایو مسؤول وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول نعمت الله همت برمته کړې. په جنوب کې د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل آزادي راډیو ته ویلي همت په ناوي ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلې او له ځان سره بیولی دی.
د اوست راډیو د نشراتو مسؤول او د غرغش تلویزیون خبریال طالبانو نیولې دي، طالبانو سره دی. زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه، هیله و ارزو ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګاه ښار د طالبانو تر وروستۍ حمله وروسته په دغه ولایت کې ټولو خصوصي رسنیو خپل نشرات درولې دي. وسلولو طالبانو د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ له نونس کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسید. د روزنیز کمپ د دوو اونیو په مخه په کابل کې ترسره سوچې هدف یې د بنګلادیش په وړاندې را روانو لوبو ته د لوبغاړو چمتو کول وو. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روزنیز کمپ کې شپږ وشتو لوبغاړو ته د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې لارې چارې وښول سوې. دا افغانستان او بنګلادیش د نونس کلونو لوبډلې پنځه یو ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ لوبه کوي، خو کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ د پیل کره نیټه نه ده اعلان کړې. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي پوز یا بی ایل ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغه اعلامیه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکي ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداری هم ورکړی دی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې وژل شول او اته نور ټپیان شول. د بلوچستان د ایالتي حکومت بیان لیاقت شاهوانی په ویلامیه کې ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت وچاودې چې د پولیسو موټر په تیریدو چودنه په هغه خوندي ساحه کې سبي چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان سوي دي. په بل پیښه کې حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه خرڅول د لاسي بم حمله کړي او ټپي کړي دي. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یو حکم لمخه محمد مخبر د خپل لومړی مرستیال په توګه وټاکه. مخبر لتیر شاوخوا څوارلو سکلونو راهیسې د فرمان امام اجرایی ستاد مشر و چې نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د ایران د ولسمشری دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې دا خبر خپور کړی. د ایران نیوی ولسمشر ابراهیم رئیسی تیرې اونۍ لوړه وکړه او له امریکا یې غوښتنه وکړه چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه لري کړي. رئیسی پرون په یو جلا فرمان کې غلام حسین اسماعیلی د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. د سایبریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلی د تخلیه کېدو په حال کې دي چې دغه تل په ځنګل کې د بل سوي اور لګواش سره مخامخ دي. د دغه کلیو اوسیدونکي خوندي ځایونه تلیج ډول کیږي او د ژغورنې کارکونکو د بل سوي اور نیمایي برخه کنټرول کړې ده. په دې سیمه کې له 1500 په ډیرو سیمه کې اور بل سوي چې په یو ځای کې یو دیش کورونه او ځینې نورې ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دې اور لګیدنې لامل اقلیمي بدلون او موسمي ګرمي بلل سوي ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پراتون کې څلور وشت ساتونه کې داسې کړي. کابل اسمان زای زوریز تودوخه لوړه درجه څلور تر شټیټه شل. هرات اسمان مر د تودوخه لوړه درجه شپږ تر شټیټه یو ویش. مزار شریف اسمان مر د تودوخه لوړه درجه څلويخ ټیټه دیرش. کندهار اسمان زای زوریز تودوخه لوړه درجه دوه څلويخ ټیټه دوه ویش. او جلال آباد اسمان زای زوریز تودوخه لوړه درجه اته دیرش ټیټه پنځه ویش.
راپورونو برخه ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وای طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولای. دوی ویلي ک طالبان د داسې و مشروعیت هیل لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد د نړیوال ټولنې د فشار او شکاره دریز غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره خېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوال اندېښنې هم په ډېرې دودي. طالبان هم د پرون یک شنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او غنې دولتي ادارې اعلان کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لخکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس تانکزای وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونو ترګرو د مرګ ژوبلا وتیره. هغه سیمو ته چې د ترګرو فشار پر زیات وو او بریدونه یې کوله تازه دمي ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسیدلې دي. ډېر زر به هغه ښارونه چې ترګرو وختل سقوط یې کړي بیرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د خارونو نیولو تمخه کړې چې پر دغه وسلوالې ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یک شنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل ک طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري نو د جګړو دوام د غهیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپل انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې ولس میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلی دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي ک طالبان د زور له لارې وخت ورسیږي دولت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. دا ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه بریکي او دوی د برخه کې د عملی او غوڅ دریز غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړې له بیساري څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړي چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکارا دریز له اعلانولو منع کړې ده. ښاغلی عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي دا لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یو ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې B-25 او سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نخښه کړی. په افغانستان کې د ننه بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبلې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شتاله سره وړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
ومردل چې کابل کې د امریکا سفارت وای طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولای او باید د سولې لار خپل کړي. بل خو د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د دغه شبکې اجرایی مشر پرون په یو غونډه کې رسنوي ته وویل چې د شکیل خواو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په ډېری دو سره بشري سرغړونو ته زمينه برابر شوې ده. تفصیل په یو راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او نامنیو یو ځلې بیا په دغه واد کې د بشري سرغړونو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې اجرایوي مشر سید حسین انوش د یکشنبه په ورځ د دې شبکې د 13مې کلیزې په ویاړ غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په زیاتېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده.
موږ د بشري سرغړونو ریښې په جګړو او نامنیو کې وینو. کله چې یو هیواد جګړه کې وي عموما نظم له منځه ځي او بشري سرغړونو ته زمینه برابرېږي. خو موږ په ملګرو ملتونو نړیوال سازمان غږ کوو چې د جګړې پای ته رسولو او امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي او د سولې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي، ځکه دا د افغانانو لپاره اړین کار دی.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې له خوا د غشان 15 غوره مدني فعالانو زرقای افتلی، بشیر احمد بشیر، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی او ذبیح الله جواد ته جایزې هم ورکړل شوې. دغه 15 تنه له 204 هغو کسانو غوره شوې چې په دغه آنلاین پروسه کې ګډون کړی و. د شبکې مسؤلین وایي یادې جایزې هر کال هغو مدني فعالانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او مدني ازادیو په تړاو هڅې کړې وي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه د جګړو له امله د بشري سرغړونو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کوي چې تر دې وړاندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویل چې په روسي جګړو کې ښکېل لورو افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو له بشري حقوقو سرغړونې کړې دي. ته دوی په وینا په جګړه کې د نړیوالو بشري اصولو ته نه پاملرنه د دې سبب شوې چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه څو برابر لوړه شي. بل خو د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعال شینکې کډوخیل دغه غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري سرغړونکو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلي. میرمن کډوخیل د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې په غونډه کې وړاندې وویل
په خوشنۍ سره چې د بشر حقوقو ناقضین دا مهال په حاکمیت کې دي او کومندېخنه چې لرل چې د دې سرغړونو ځواب وایي یا به محکمې ته راوکړل شي، نو د دې لپاره پوره هڅه وشوه چې دا مسائل خاموش شي او مخنیوی وشي. موږ تاسې ولیدل چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو مسله چیرته ورسیده. دوی دغه مرجرات هم ونه کړ چې له خلکو بخنه وغواړي.
میرمن کړوخیل دغه شان ویل دا مهال بشري سرغړونې خپل اوج ته رسیدلی او کم مخنیوي ونه شي هیواد به له لوی ناورین سره مخ شي. د میرمن کړوخیل په وینا دا مهال عام خلک په ځنګړي ډول لیکوالان او قلم پلاس خلک په نخښه کیږي او دا ښکاره له بشر حقوقو سرغړونه ده چې مخنیوي باید وشي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې ته پام کړی او په دې اړه پر کندوز ښار د طالبانو د ورستوي حملو اړوند مقاله لیکلې ده. طالبان د یکشنبه په ورځ کندوز ښار ته ننوتل چې د نظامي چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو ادعا وکړه چې دا ښار یې نیولی دی. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا کندوز ښار ته ننوتل د دې ډلې لپاره د افغانستان په شمال کې یو ستراتیژیک لاسته راوړنه ګڼل کېدای سي. د کندوز هوایي ډګر ته نږدې نظامي اډه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبان دې ښار ته رسیدلي دي. طالبانو همدارس د یکشنبه په ورځ د سرپل ولایت پر مرکز هم حملې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې طالبان وروسته له هغه پر ټول افغانستان حملې زیاتې کړې چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتل پیل شول. طالبانو د جمعې په ورځ د نیمروز ولایت مرکز ونیوه او بیا یې د شبرغان او جوزجان پر مرکزونو حمله پراخ کړې. دا څلور سره ولایتونه چې طالبانو پکښې پرمختګ کړی دی له نورو هیوادونو سره د افغانستان پولو ته نږدې موقعیت لري. او د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په باور د مالیه ټولولو په برخه کې د طالبانو لپاره له مالی نظره ډیر ګټور ثابتې داسي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. درې خیالي باورونه یا افسانې چې د افغانستان د سولې خبرې غرقې کړې. په دې مقاله کې هغو باورونو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا سم نه و. په مقاله کې لولو چې په لومړیو کې داسې فکر کېده چې طالبانو ته په نظامي ډګر کې د ماتې ورکولو هیله شایي پر حقیقت ولاړه نه وي او باید له دوی سره مذاکرات وسي. او د لیکوال په وینا د طالبانو په اړه هم همداسې فکر و چې ګواکې دوی هم غواړي مذاکرات وکړي. په دې مقاله کې لولو چې هغه مهال چې طالبانو د اوربند شرط ونه مانه داسې وانګیرل سوه چې دوی شایي غواړي په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال لیکلی چې دوهم افسانوي فکر دا رامنځته سوی و چې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره له طالبانو سره مذاکرات وو. په مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د سولې د موافقې احتمال ته هغه مهال هم هیلې وې چې مذاکراتو میاشتې وخت ونیوه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبان په هیڅ ډول له خپلو اهدافو اوښتلو ته چمتو نه دي. لیکوال همداراز استدلال کوي چې امریکا تر ډیرې مودې دې نتیجې ته له رسېدو ډډه وکړه چې طالبان د سولې بهیر ته د یو څه ترلاسه کولو لپاره تر یو څه تیرېدو په توګه نه ګوري، بلکې مذاکرات یې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د سولې په بهیر کې د بریالي کېدو لپاره باید خبرې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت وي. لیکوال وایي چې د افغانانو له موافقې پرته بېله شکه پرمختګ تلپاتې نسي کېدای، خو دا انګیرل چې افغانان په خپله خپل اختلافات له منځه وړلای سي د افغانستان له معاصر تاریخ سره په تضاد کې دی. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې لوري هیڅکله د مذاکراتو له لارې سیاسي حل ته نه دي رسېدلي.
د خوست او کابل ترمنس پر لوی لار ځینې تلونکي مسافر وایي چې دغه لاره نږدې هر ورځ په ساعتونو ساعتونو د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنس د جګړې له کبله بندیږي. دوی وایي چې دغه بریدونو پر دې لار تلونکي مسافر او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې د سیمه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ اړوند د تنګي وغجان په نوم یادیږي، لکه چې د خوست کابل عمومي لار تیر شوې ده. د ورځې لس بجې دی او جګړه د افغان ځواکونو په هغو پستو ده چې د دې لویې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې جوړ شوې دي. د جګړې دوړو خو ته سلګونه موټر دي ته انتظار دي چې جګړه ختم شي او دوی خپل منزلونو ته د رسیدو لپاره خپل مزل بیا پیل کړي. په موټرونو کې خزه مشومان سپینګيري او یوشمن ناروغان هم لیدل کیږي چې د جګړې درېدو او د لارې خلاصېدو ته د انتظار شی بشمري. په دلارتلون کې یو مسافر عنایت نوري د سرګولې د حال دا سوي
جګړه کې سپکه ودرنې وسلې کړې دي. جګړې تقریبا سات یو نیم سات دوام وکړ. ګنش میر موټرونه انتظار ولاړو چې په هغه کې خزه سپینګيري او ماشومان هم وو، خته دا ساجل ناروغان هم وو چې د تداوی لپاره خلکو کابل ښار ته انتقالول. د لوګر په ښار کې تقریبا داسې پیښې هر ورځ تکرارېږي.
خو یحیی بیا یو ورځ وروسته په همدې سیمه کې د یو بل پیښاینی شاید پاتې شوی. د یوای کابل تر روانو چې له دوی وړاندې په یو کورلا ډوله موټر ناڅاپه له څولو روډزې وشوي او ځای پر ځای پکې څو تنه مړه او ټپیان شول.
مدا غو ولسوالۍ د تنګي وغجان په سیمه کې لمغ څخه یو کورلا مخ کې شو چې تقریبا یو 50 شپته متره بل موږ مخ کې تللی وي. ناڅاپي ور باندې له څو خاو بریټ تر سره شو چې د بریټ په پایله کې د غټول کسان په ډیره بیرحمۍ سره وژل شول. لمغ سره په موټر کې ماشومان او مېرمنې هم موجود وي، همداسې په نورو موټرو کې هم ورته حالت وو. خلک په ذهني لحاظ داسې ګنګ شول لکه ګونګي، ټول خلک ولاړ وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. حتی چا نه شول کولای چې جسدونه له لارې څخه یوې خواته کړي.
یحیی وایي له دې پیښې وروسته اوس له سخت رواني حالت سره مخ دی او نشي کولای په اسانۍ د پیښې لیدل شوې صحنې هېرې کړي. دا پیښه د تیر شنبه په ورځ شوې، خو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې وژل شوي کسان څوک او څومره دي. یوازې جنگ جګړې نه بلکې زمکني مینونه د وسلولو طالبانو او د وسلولو غلو چک پوینټونه ترافیکی پیخې او اختطاف هغه موارد دي چې په دې لاره تلونکي مسافر او خلک ورسره مخامخ کیږي. د خوست کابل په دې لاره د پکتیا لوګر پکتیکا خوست او د غزنی په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي تګ راتګ کوي. د لوګر سیمه ایز چارواکي لا هم د کابل گردیز په لوی لاره د شوی پیښې په اړه څه نه وایي، خو د لارې د امنیت په اړه د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې عمومي لاره امن ده او د تګ راتګ په وړاندې کومه ستونزه نشته. په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قول اردو ویاند ایمل مومند هم د تیرې پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یوه نوې پسته جوړه شوې او د اړتیا پر مهال به نورې پستې هم ځای پر ځای کړي. د کابل گردیز په لوی لاره د ناامنۍ پیښې په داسې مهال زیاتیږي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو له نیولو وروسته د ولایتونو په ښارونو بریدونه پیل کړي دي.
افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له کنوانسیون سره یو ځای شو. افغان دولت د دغه نړیوال سند په لاسلیک سره له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په نړیوالو معیارونو خپل ژمنتیا او هڅې همغږي کوي.
فساد هغه څه دي چې د لمنځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کیږي. خو اوس د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوال کنوانسیون سند لاسلیک کړ چې له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې هیواد ژمنتیا پیاوړی کړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د یک شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د دغه نړیوال سند له لاسلیک کېدو سره به د فساد ضد مبارزه کې شفافیت رامنځته شي.
سفارشات هم
دی وای مونږ د پلان عمل او اوږدمهاله ستراتیژي لرو چې د اداري فساد پر وړاندې ډیر کارونه ترسره کړو. هڅه مو دا ده د قضیو د ثبت او مدیریت سیستم همغږی کړو چې له فساد سره د مبارزې ټول بنسټونه یې معلوماتو ته لاسرسی ولري. خاغلی نظامی د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یونما راپور ته په اشاره وویل دغه راپور د فساد ضد مبارزه په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د خوشبینۍ ښکارندوی کوي. یونما له اداري فساد سره د مبارزې په 15 کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو لیکلي، له نیمګړتیاو سره سره افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. یونما په دغه راپور کې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت باید د فساد پر وړاندې جدي عمل وکړي او عاملین پرته د مقام په پام کې نیولو سره مجازات کړي. همدارنګه یونما له فساد سره د مبارزې له کمیسیون نه غواړي چې دغه کمیسیون باید له مدني ټولنې او د نړیوالو خصوصي همکارانو سره په همغږۍ د دولت ژمنې په رښتینې توګه بیان کړي چې د فساد عاملین او سرچینې وپیژندل شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د سند لاسلیک کېده افغان حکومت مکلف ګڼي چې په دې لاره کې د ارزونې پروسه په زماني چوکاټ کې ټول شمول کړي، ځکه دا کار به د چارې شفافیت او ژمنتیا تضمین کړي. د دغه کمیسیون مرستیاله فاروخ لقا اونچیزاده:
کمیسیون هیله من دی چې دغه تعهدنامه مرسته وکړي چې د حکومت لخوا د ترسره شویو هڅو او په تیره له فساد سره د مبارزې په بهیر کې خلک او مدني ټولنه په پام کې ونیول شي او په دې لاره کې همکار وسو.
له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کنوانسیون تر اوسه پورې د نړۍ 22 هیوادونو لاسلیک کړی او د ملګرو ملتو د اروپایي دفتر لخوا په ویانا کې اجرا کیږي. له افغانستان سره د مرستو لپاره له فساد سره مبارزه او روڼتیا د نړیوالې ټولنې یو بنسټیز شرط دی، خو افغانستان په دې برخه کې تر ډېره حده له انتقادونو سره مخ دی. له همدې امله دا هیواد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال نوملړ کې
خزائن لري. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو نړیواله مسأله: د ټوکیو د 2020 لدی کال اولمپیکی لوبې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پای ته ورسېدې. د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسېد چې د اولمپیک د 2024 میلادي کال سیالۍ پکې ترسره کیږي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکی سیالیو کې د سرو زرو تر ټولو ډیر میډالونه امریکا او بیا په دویم او دریم ګام کې چین او جاپان وګټل. دا سیالی چې د کورونا له کبله په یو کال ځنډ تر سره شوې پرون یک شنبه پای ته ورسېده، د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر توماس باخ د دیش پارس ورځنیو سیالیو د پای په مراسمو کې وویل د کورونا تر سیوري لاندې د سیالیو نړیوالو ته هیلي وبخلې. باخ ویلي د کورونا تر خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال سره راټول شول، ورزش بیا اصلي صحنې ته راغی او د نړۍ په کچه میلیاردونه کسان له یو بل سره د عواطفو او د خوښیو د شیبو په ګډون کې سره یو ځای شول. باخ د ټوکیو اولمپیکي سیالۍ ننګونکې کار وباله.
اوس زه باید د اولمپیک د دغه ننګونکې سفر پای مشخص کړم. زه د اولمپیاد د 23 پړاو سیالیو پای اعلانوم.
د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر د ټوکیو له کوربتو به مننه وکړه او جاپانیانو ته وویل چې دا لاسته راوړنه یې د ډیر ویاړ وړ ده. د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ د کورونا وبا پر مهال تر سره شوې، خو تنظیمونکو یې وکړای شول چې د لسګونو زره کسانو له راټولېدو او یو شمېر ستونزو سره سره د ویروس د پراختیا مخنیوي وکړي. ټوکیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو د اولمپیک په 3 لوبو کې سیالۍ سره وکړې. له دغو لوبو امریکا د سرو زرو 9 مډالونه، چین 8 او جاپان 20 هغه وګټل. له ټوکیو وروسته د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. دا ښار د 2024 کال اولمپیکي لوبو کوربه دی. په پاریس کې مشهور برج ایفل ته نږدې د لوبغاړو په ګډون زرګونه کسانو د دې بیرغ د ورسېدو هرکلی وکړ. د پاریس په فضا کې الوتکو هم مانوري وکړې او د دغه هیواد د بیرغ په څیر درې رنګه سپین، شین او سور دودې خپور کړ.
ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر 3 میاشتې پورې به په ازمیشتي ډول ګمرکي تعرفې معاف کړي. نامعلومو کسانو پرون د پکتیا ژغ رادیو مسول توپان عمری وژلې. بل خو د نوی مسول وایي چې وصلولو طالبانو په هلمند کې د بوست په نوم د وی محلي رادیو د نشراتو مسؤل برمته کړي. د کرکټ لنونس کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسید. د بلوچ بیلتون غشتونکو پاوز په بلوچستان کې د ورستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یوه حکم له مخې محمد مخبر د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکه. او د سایبریا په شمال ختیځ کې هغه دوه کلی د تخلیه کېدو په حال کې دي چې په ځنګل کې د بلسوي اور له ګواښ سره مخامخ وو.
د ژوند رنگونه.
نوم می جمال الدین دی د کونړونو د ولادت د سیدون کې مس
ال خپل ډریوري نمرت وای چې د لومړي ځل لپاره د موټروانی چیرې د زده کړه اول دی وختل ستاسو یو موټروان وسی
و انقلاب شراغ پاکستان لاړو په پاکستان کې ما دغه وکړه د موټروانی زده کړه دغه ډریوري نرستم بس د خپل اولادونو لپاره د سیر نه پخې د به حق حلال روزي لپاره په همدغه شي کې د مفتلا ترنن تاریخ پورې هم څه پکې اخته
کله چې موټروانی کوي آیا په لوی لارو ځي ولایتونو ته سفر کوي کې د کابل په ښار کې ګرځي؟
زه په لوی لارو باندې په ولایتونو ته سفر کړی د پاغه وخت سره چې مونږ راتللو مونږ په چارباغ او په دې لارو باندې راتللو. انقلاب علاقه و د انقلاب وختو چترال او دا زینب هم چلول هغه وخت کې کرایګان مونږ د پاکستان نه بزونه کرای په 200 روپۍ مونږ په بینس کې ورکولې چترال ته بخل تلل نو چترال به هم چلو دغه علاقې به هم چلو. اوس خبره دې لاره لزونه چې اوس ټیکسي وانه ته دغه جوړ شلو او کابل ښار کې ټیکسي وانه کو
په موټروانی کې څومره خوشاله یې آی له مجبوریت نه دا کار کوي او کړي خوښيږي؟
یاره سیاوه چې مخکم د خوښۍ نه کوو سي د مجبوریت نه کوو. اوس پکې دونه تنگ شوی چې دوست په مول راغلي دوست په مول په دې راغلي چې ټیکسي وانه کو د ټیکسي وانه هغه خوان نشته دي چې موږ به پکې بچول سیرول غټل اوس پکې اوس پکې غټه نشي کوله. اوس ټول تاوان دي سیبا دا اوس حالات د کورونا دي ځوانه دوه کس نږدې نشي کېنولې او چې حالات وګورو نو امنیت هم نشته د امنیت د نگان هم منګه خپای.
اوس وخت کې چې ټاکسي کې او چیرې زینو کرایا ډیره لوړه وای وای تیل قیمته سوي دي بیا کتل ارزان هم سي هم دا کرایا دا تاسو هم دا کار کوي
هم دا شانته ده خوري او کدا تیل یو لیټر په 100 روپۍ شي هم یو ځکه یو زیته چې 50 روپۍ کرایوه او مغه 50 زانه را باندې دسی دا دلته پرس نشته پرس نشته دی چې څوک ځوانه تپوس وکړي، خو زه دا ویم زه داسې ویم چې داسې انصاف دی راشي، که دا تیل لوړه شي باید کرایان یې ورسره لوړي، که دا تیل ارزانه شي نو خو دا کرایې دې ورسره ارزانه شي. مونږ عدل غواړو، انصاف غواړو، رحم غواړو، انصاف مونږ همیشه دپاره غوښتی، همیشه دپاره. تاره مننه، خوشحاله اوسئ.